درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوست پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوست په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولي او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یوه تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډلې د اولو بغړو له سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډلې په 10 اوورونو کې یو 108 اویا منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځني ختیځ ته د اف 14 او اف 15 درش الوتکو د لیږلو امر وکړ. پنتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی صابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگ الوتکې سیمې ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډېرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسمن څه نه دي ویلي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امریکا وایي د سې نشانه شته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پی مخه ونیسي.
بینس کولای چې په کمال توګه ټي ټي پی مخه ونیسي، بل څه ټي ټي پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو چلښت د دوی تاواني کړی دی.
په کاردار خو نن سبا زیاته پروډکشن ته کیږي چې موږ ټول کاربارونه یا په ډالو دي یا په کاردار دي په کاردار زیات هوان نه.
ځینې استادان وایي طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي.
اصلي مسله ستونزه په غیر مسلکي توب کې ده او د غیر مسلکي او بې سواده خلکو ته په لاس ورکړي دي.
د کندوز کروندګر وایي د للمي مځکو حاصلې سږ کال خوند نه لري.
بې وخته ورختي وسولې او داسې ګردونه پرې راغل، کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پرې ګرمه سوله.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
روسه تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ سواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ یې ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوای دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل. دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
و هم اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستان یو ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، په دې چې طالبان خپل احتیاج لري، ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبان ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړي، روسیا، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان رو قدرت رسیدلی هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشته لاسه کولای، دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطی گروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړ او دنه په افغانستان کې جنگ کوي، لکه ټي ټي پی، لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دی نو پاکستان غوخته نمونی او دوی نس کولای چې مکمل توګه ټی ټی پی مخه ونیسی بده چې ټی ټی پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې او کچیری دا کار وکي طالبان د خپل د آئندې پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبره دا ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخه دته دغه څه وایي چې امریکا کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري په دې چې دوی وکولای شي چې د توریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې د مونږ فضا د مونږ په اختیار کې نه دی په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دی او د افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکا ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی که نه وایي تاسو وګورئ روسیا چین ایران دا چې دښمنان دي د امریکا سره او روسیا او ایران دا د اوکران په جنگ کې ښکیل دي د امریکا په مقابل کې نو که دا نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې شته. تاسو وګورئ چې په هفته کې 30 ملیون ډالر د ملګرو ملتونو له لارې پاک امریکا په دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بل اخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم یعنې تقریبا 2 میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مې ملاقات نورو سره ملاقاتونه وو یعنی که داسې دقیق سره نه تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي تحصیل دي د کار د حق دي ښځو او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره خو دا قوت د کوم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي شپږ 500 اسلامي هیوادونه چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه تر اکثره موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 20 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې او ځنه په کوم دوی د کم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادم چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ورستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارل دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکی قانون خلاف خپل کسان ګمارل دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د دولتي پوهنتونونو ځینو وسنۍ او مخکینۍ استادانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینۍ رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لرې شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم د ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو مولوي صدیق کمال د نیمرو فیروز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي، او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغییرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ منکه به امیرین خپل یا به مثلا کنځوي کې استادان په ویا اندرنګ په دې پونتون پراس کې ماوینیتونو او ریاستونو کې راوستل.
قیوم سیال هم دا شنوای چې په هانتونو پر خبرې کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم لا ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني ته تللی وای، طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وای
هر څومره چې دی توانېږي دی خپل کسان ځای پر ځای کوي، د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توپ کده، او دی ډیر دغه سی استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بي سواد خلکو ته پلاس ورکړي دي. انده سی بي سواد خلک سی اغه خوونځي پاتې نه دي رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بي ثباتۍ لکبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکو او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالدارې بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عام خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو نه ولاړ مقصد ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یو څه ته سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد د پرواله ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد چې اوس په لاس یې چې کالدار په څو یو څه سي یو په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چلش او دغه بهرنی کرنسي بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت د کندهار د ولایت د روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او دکاندارانو تم توانونه رسول دي. جنسونه ډېر ګران دي ولي او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې د کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بار به د کالدار او توانوت خبر د دکاندارانو او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیې مسولین وای د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د سرافانو د اتحادیې مشر اجی قندیا غوای د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغاني ورکړي تر څو هغه په خپل د افغانوی کارونی ته مخ کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې اثر د ډالر په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس ام پاکستانی کالداري ډیر ساتیا او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو تپ ان زموږ اولس تم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړ ورکړ کوي، نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ په ودی نړۍ کې د بیوزلۍ لزیاتې دو سره مرسته کوي. دا څرګندونه نن د شلو پرمختیایي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وشوه. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوې مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتې دونکو واټن دا ګواخ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلۍ لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لقبل به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باورې ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی، ځکه د په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالۍ لویا برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلی هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژي اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښي وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بیوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداري ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بیوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. غزیات کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکارا شو او روسیا یې له دې کبله ګرم او بلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سشکالي حاصلات خوندنه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریاس نوری له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولې او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. په د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کر له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2021 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لوی تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپړنه لیکي یو نوی راپور خوده چې امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکامه شوی چې په دې هیواد کې له امریکا سره د همکارۍ له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوی او د تخلیې پروسه به کنټرول شوی، منظم او په خوندي توګه ترسره شي. خو د ورسپړنې په کنه داسې و نشول پروسه ګډه وړل بې نظمۍ او سره ملاو د سایګون په څیر و. سٹار انټریبیون وړاندې لیکي له افغانستان په خوندې ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېر مهم و چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندې توګه ایستل شوي وي. د ورسپانه په لیکنه ډیری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره شوی راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډیری تر شا پاتې دي ناکامه شوی ده. د ورسپانه په باور دا هغه ځانګړي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمي ځمکو حاصل سږ کال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې دی واورې نه ورخ او د پسرلی په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې لامل یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته، هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پرې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړې لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې مثال کم ده، سابقه مثال لګب د یک جریب مې داده تیر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالی له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچي ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خاص مو دولت دې چې د وختش غنم د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح سویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرن ریاست چارواکي وایي ساش کال په یاد ولایت کې پراته 13,520 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوی وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس 4:30 دي. ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس د افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په 24 ورکی 213 منډې کړې دي. یعنی افغانستان په 150 منډو او بخښې په 150 توپونو یو نیوي منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د F-14 او F-15 دیش الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارډنر بیړۍ تر څنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوي دي. او راپورونه وایي چې ایراني هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث تموز نوریاس نوری هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50 کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 28 د جمهوریت د تاسیس له 50 کلیزه سره برابر ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داوود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی. تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوری نظام مبارکي وایو.
موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلود او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره التیاوچ شاهی نظام د نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کیده. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوری نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پایلا مشوه. ستنګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کړی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کالو وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دیموکراسي برته نه ده یاد شوې. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانګزی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه کی ارخي یا کی نرخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړی. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوی و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازی مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزه په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنی واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوق د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند ودیر صافی او د جرمنی برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو ملمنو ته خراغلاست وایو. صافی صاحب لومړی به تاسو ته درشو. خی دا ورته کول لپاره مهمه وی چې کله پخوانی شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کال مخکې کودتا وکړه تاسو هغه وخت چیرې وی؟
بله تشکر. سلامونه بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړزانتا زما تحصیلي دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا د پاره مې کار کاوه
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې.
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بینالمللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټرۍ ولیکه او د هغه باندې مې کار کاوه.
ډېر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر تاسو تم خراغلاست وایو. عین پوښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب. هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه. سلامونه اونی کیله. زه وخت کې د کابل پوهنتون د څلورم کال محصل وم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پوهنتون نه. لیکن شپږشتم د سرطان زمونږ هغسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دوه درې ورځې وروسته د اوړي پر رخصتي باندې تلو. نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډیر اتمر صاحب او صفای صاحب د سخکاری چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست ډیر صفای صاحب راځو د خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی ډیر زری لیدل شوی چې تغیرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
ادبیات علوم بشری و خودغه که بیا بخش ژورنالیسم ما ولست او په دې دوه اخرو کالو کې چې 1950 کال کې زفاره شلم ده کابل پانتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د شلی جاوید په نامه باندې یو ګوند د خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي و ګوندونه رسمي نه و د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا اخری کال د مظاهره شپ په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهره د پانتون شپږ میاشتې دوام وکړه چې بیا نهه میاشتې نورې پانتونونه رخصت کړل. نو نرای دا وه چې ظاهر شاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله. خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و او عسکر به د مظاهرو سره روان و، اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بلل پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود. دوسم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بل اخر د پنځوسم کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراک تلاړم تحصیلاتو دپاره او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه چې درې پنځوسم کال کې هاشي راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه، دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډیر ظلم او د مخالفینو په ځپلو باندې کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډیر متهم و، همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورته شوی. کله چې په 1950 کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهر شاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښت، دا یې جوړ کړ د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړې، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و رسمی دوی فعالیت نشکوله، لیکن سره دغه نم دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدی دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکینی عرض دا و چې ریفورمیست یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې پروژه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي، بل دی خپله ډېر پاک یو انسان، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي. ډېر منظم با ډیسپلین سره و، او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو. چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه نه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې، لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه 15 کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د 15 کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا دی چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولای چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي، او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکي و بند و انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو ده کولی شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت دپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و، او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده، او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته، او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و، او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش بجې.
بلې صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ پریش ولا. صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمرسه رازم هم دی مسئله تا وقتم دیر زیاد نل رو خو بحثم دیر آباد لری. په هر صورت کراش دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کستر و بدلونو تا زمینه برابر کرل چه افغانستان نن رست لدی رو خو نتایجوی کدیگی و روست کودتا وشولا بیال اغنه و روست مجاهدین و جهات تا مخه کرل دی مجاهدین و په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړله او جمهوریت یې د پای ټکه کېښود. دوه کاله مخکې یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کېږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې که چیرې داود خان کودتا نه وای کړې موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا په افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود. دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل. بریژنیف ګیله او شکایت وکړې د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هلته پاڅېده په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو دوی ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هغه و چې کله داود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړ. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې باید داود خان د قدرت نه لری کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوصل په لپاره د دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده حاصل کې. حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله او د روسانو د پرچمیانو د دوی په مرسته باندې دوی د کودتا وکړل سپینه کودتا او قدرت په لاس کې ونیو بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهین جمهوریت چې د خلکو حکومت رامنځته راشي اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو مګر بیا هم د تقرری چې وکړي سل دوه سبا ولته ولنه یوازې د پرچم د ګوند مقرر کړل د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل د دې کې د غرب هیوادونه او دوی په باندې شکمن شول او دوی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي او سعودي ته سفر وکړي او امریکا ته سفر وکړي دا په پاکستان باندې به تر راته او چیرې شي او بیا خپل ګوند یې ان کیو آئنده پروګرامونه جرګه هم مام یو تختګیر وسله چې خپل
بلې صفای صاحب ډیر وخت نه لرو په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښ لپاره ډیرې هڅې وشولې جمهوریت ړنګ شو امارت وخت ورسید فکر کوي چې نور د جمهوریت ګلم جام شو افغانستان
اول جمهوریت چې ړنګ شو پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ورسېدل بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګړې ته ختم ورکړ او روس ته شکست ورکړ بیا د مجاهدینو حکومت راغله کنټرول کولای ونشو او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی بیا جمهوریت پروسه شروع کړله بیا هم دوی اقتصادي لحاظه اخلاقي لحاظه تیوري د لحاظه خلک د افغانستان کې 90% په سواد باندې خبر نه وو دوی نشو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي او بل دا حکومت چې د بیرون راغله وو دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لارې هواره کړې وای بلکې د زور جزیره د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې مګر چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي او امریکا په رسمیت وپېژندل زمینی صورت سره دوه کې یو طرف قرارداد وکړو
اتمر ستا سو څپکی وای چې جمهوریت نور له افغانستان ټغټول شوی
زما عقیده ده چې اوس یو بل سړی جګړه روانه ده د غرب او د شرق او دا بلاکونه تقابل کې دي متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک لکهبل د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي او که دا دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی دا مسیر هیڅوک نشي بندولی دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي په خوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه خبرې وکړې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پورسی زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل جوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل جوانی دا وچا تا پاتا خل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پانی